امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1401 کال د دلوی د میاشتې دریمه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې درویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم زه خلی خانم طالبانو اعلان کړی دی چې په دوحې کې به د امریکایي هیات سره خبرې نن یعنې د چهارشنبې په ورځ هم دوام ورکړي دا د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ څلورم د خبرو پړاو دی دې مخکې طالبانو منابعو ویلي وو چې د ایجنډا پر سر د اختلاف په دلیل یې خبرې ځنډولي دي تر اوسه په دوحې کې د تازه خبرو په اړه جزئیات نه دي خپره سوي خو د طالبانو منابعو ویلي دي چې د افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع د ارزونې لاندې عمده مسایلو څخه ده تر اوسه امریکایي لوري په دې هکله نظر نه دي څرګند کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ ټولې څلور پړاو خبرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي او د خبرو له جریان نه ډېر کم جزئیات بهر راوتلي دي په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي عالم زیب مسعود د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی دي نوموړی پرون ماپښین په کراچۍ کې د پولیسو لخوا محکمې ته وړاندې سو پولیسو پر عالم زیب د تراګرۍ په شمول یو شمېر نور تورونه پوري کړي دي د پښتون تحفظ تحریک غړي عالم زیب مسعود چې د جنوري په 20مه په پاکستان کې پولیسو نیولی وو یو ورځ وروسته یعنی نن پرون دی د جنوري په 20مه محکمې ته په داسې حال کې راوستی چې د هغه مخ یې ورپټ کړی وو د ښاغلي مسعود په پټ مخ محکمې ته په راوستلو د پی ټي ایم د مشرانو سره سره د بشري حقونو فعالینو سخت غبرګون ښودلی دی عالم زیب مسعود د نیولو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ او پېښور په ګډون په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي په روسیه کې یو محکمې یو امریکایي کس چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی هغه ته د ضمانت په ضمانت خوشي کول رد کړی دی پال ویلن چې پخوانی امریکایي سرتیری او د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د جاسوسۍ پر شک ونیول سو د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې محکمې ته حاضر کړی سو چې د بند په اړه خپل اپیل وکړي قاضي امر ورکړ چې ویلن باید خامخا د فروری تر میاشت تر پایه په بند کې وساتل سي که په هغه د جاسوسۍ تور ثابت سي نو کېدای شي د شلو کالو د بند سزا ورکړل سي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د محکمې نه بهر د ویلن روسي مدافع وکیل ولادیمیر ژربینکوف د محکمې څرګندونه ګټوره یاد کړله او وایي موکل ته موقع ورکړه چې خپل عرض وکړي او د ده په خلاف تورونه رد کړل ژربینکوف په دې عقیده د ویلن خبر نه و چې سري معلومات ورکړ شوي دي
Вот да, действительно, на флеш-носителе, точнее накопителе, Пол получил сведения, которые, как считает следствие, но он не считает, действительно, я подтверждаю, составляет гостайну.
پالته یو اعلی یا اټام ډرایو ورکړل شوی وو چې سری معلومات پکې وو او دغه اعلی په کمپیوټر کې استعمالیږي یو کس چې پالته معلومات ورکړي وو هغه سری نه وو دغه کلتوري شیانو او پال د رخصتۍ په ورځ کلیسا ته ورغلی وو داسې اوازې دي چې ښایي روسیا د ویلین نه د یوې وسیلې په حیث کار واخلي
د سویټزرلند په ډیووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه نن پیل کیږي دا چې په دې غونډه کې به کوم مسایل مطرح کیږي تفصیل به د رپورټ کې اورو
د نړۍ اقتصادي غونډه سش کال د سویټزرلند په یو داسې تفریحي ځای کې کیږي چې یوازې بډایان ورتللی سي د فقر او نیستۍ سره مبارزه کوونکي د غونډې مشرانو ته یو پیغام لري د اکسفام نړیوالې ادارې مشر وینې بیانې ما وایي
The richest people in the world.
د نړۍ سترو بډایانو د نړۍ ځواکمنو د نړۍ سترو سیاسي مشرانو د زخ ډیر فقر د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ځکه نور دغه فقر له چتینه وتلی دی
د نړیوال وچې صندوق رئیس د دوشنبې په ورځ وویل د نړۍ اقتصاد مخ په وده دی خو تر هغې اندازې لږ سوکه دی څومره چې ورته تمه کېدله دغه سروې دا هم څرګندوي چې په یو شمېر تجارتي کړي کې بدبیني له دې څخه راپیدا شوې ده چې په نړیواله کچه غیر یقیني حالات موجود دي په دغه سروې کې دا هم څرګنده شوې ده چې پر سیاسي مشرانو باندې په نړیواله کچه بې باوري زیاته شوې ده
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ډیموکرات ګوند نانسي پلوسی د مخالفت څرګندولو باوجود د جنوري په 20مه د خپل کلنۍ وینا تیاری کوي د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر ټرمپ نه غوښتي چې خپل کلنۍ وینا دی د فدرالي حکومت د تړل کېدو له کبله وزندوي. د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر میچ مکانل وایي چې هغه به د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ یو نوې لایحه هغه ته وړاندې کوي چې په هغه کې د مکسیکو سره په سره د دیوال لپاره د بودیجې او د حکومت د بیرته فعالولو وړاندیز سوی دی. خو داسې ښایي چې د ولسمشر دغه لایحه په سنا کې د منظورۍ ډیر کم چانس ولري او دغه هم کم امکانات په کانګرس کې لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ واشنگټن سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو روان بهیر لا پسې اوږد سي، د افغانستان د سولې په بهیر کې به نورې ستونزې رامنځته سي. دغه شورا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو څخه غواړي چې د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د سلورم پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه او غونډې به د سولې په بهیر کې د نورو ستونزو لامل شي. د سولې شورا له ښاغلي خلیلزاد څخه غواړي چې سیمې ته یې سفرونه باید دوامداره نشي او د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره پرانیزي. دا دغه شورا وایان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل:
موږ یو خواهش داریم از ایالات متحده،
موږ له امریکا او له ښاغلي خلیلزاد څخه یو غوښتنه لرو. له شک پرته رول یې ډیر ګټور او پیاوړی دی. د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې له موږ سره ډیر همکار دی. خو له دوی څخه غواړو چې غونډې او سیمې ته سفرونه دوامدار نه شي. که هر څومره ژر کولای شي او امکان لري چې دا حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړي، په همغه اندازه هم د هغوی او هم زموږ لپاره ښه ده. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد د مذاکراتو سلورم پړاو تیر ورځ پیل شوی او نن هم دوام کوي. طالبانو تیر ورځ په یو بیان کې تایید کړه چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو سره د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغانستان د جګړې پیچلتیا او سولې ته د سیمې د ځینو هیوادونو د لیوالتیا نشتوالي ته په کتو لا هم زیات وخت اړتیا ده چې د ښکېلو خواوو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د دغه انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل:
د دغه عمر یو اوږدمهاله جنګ درولو لپاره څو میاشتې زه فکر کوم تر اوسه هم لږ وخت دی. خو بیا هم د دې تر څنګ هغه چیلنجونه چې په اصطلاح هغه خنډونه چې د دې په وړاندې شته دي او موږ یې وینو نه، اما دغه موضوع یې په اصطلاح ډېر اوږده کړی ده او کړکېچنه کړې. هغه د سیمې اطلاعاتي کړۍ دي، دغه کړۍ خپل اهداف یا لاسته نه دي ورغلي او یا هم ټریلرې پاتې دي. په نحوي دوی کوششونه کوي چې دغه موضوع نوره هم اوږده کړي تر څو دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه او افغانان له خپل ټول ځواک څخه په استفاده د سیمې د هیوادونو په کچه د نظر یووالی او همغږي رامنځته کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند وایي چې د دغه همغږي د رامنځته کولو لپاره د یاد شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ چین ته ځي. د ښاغلي طاهری پر وینا محمد عمر داوودزی به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د چین له حکومتي او حزبي لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو او په دې برخه کې د چین لاخ کېدو په اړه خبرې وکړي.
اجنډا دوم سفر د رابطه با پاکستان است و
د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په اړه ده او په دې برخه کې د چین رول په اړه. لا شک پرته پر پاکستان ډیر رغند رول لري. د چین لارې موږ واړو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د تحریک رهبری په مستقیم ډول وهسول شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
تا یکه مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان آغاز شود.
د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره تیرونی پاکستان ته خپل لومړنی سفر پیل کړ. د دغې شورا چارواکو پاکستان ته د ښاغلي داوزی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې د پاکستان حکومتي، سیاسي او مذهبي مشرانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د همکارۍ او ټینګې ژمنې کړي دي چې اوس یې دوی د عملي کېدو په تمه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د هند سفیر وایي چې پاکستان او نورو هیوادونو پورې اړه نه لري چې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په حق له فیصله وکړي. د امریکا ژغ له خبریال حکمت سروش سره په خبرو کې ویني کومار ویلي چې د بهرنیو قواو د وتلو په صورت کې د افغان پوځیان د امنیت ټول مسؤلیت واخلي. سفیر کومار د مرکې په سر کې د افغان سولې په اړه د نوي دیلی پر دریځ خبرې کوي.
هند همیشه دا ویلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید د افغانانو په مشرۍ، مالکیت او ولکه کې وي. نو د سولې هر تړون چې د افغانستان حکومت لاسلیک کوي او د افغان ټولنې د هر برخې له غوښتنو سره سم وي، هند هغه هرکلی کوي.
ځینې وایي هند له دې ویریږي چې طالبان به دا حتمي کړي چې افغانستان ته ټولې اړیکې باید د اسلام آباد له لارې راشي. ستاسو ارزونه څه ده؟
موږ فکر کوو چې د هند او افغانستان اړیکې زرکلنې دي. دا اړیکې یوازې حکومت په حکومت نه دي، بلکې موږ د خلکو ترمنځ هم ډېرې نږدې اړیکې لرو او موږ دا اړیکې هر وخت د افغانستان د خلکو او دولت له لومړیتوبونو سره برابرې کړې دي او موږ به دې ته دوام ورکړو.
پاکستان ولې د افغانستان او هند له اړیکو په اندېښنه کې دي؟
زه دا پوښتنه نشم ځوابولی. لکه ما چې وویل، زموږ اړیکې دوه اړخیزې دي، د افغانستان له خلکو او حکومت سره. موږ فکر نه کوو چې یو دریم هیواد په دغو دوه اړخیزو اړیکو کې کوم رول ولري او نه هم کوم دریم هیواد باید د دې اړیکو اندېښمن شي.
دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د هند رول راکم سي. تاسو څه وایاست؟
موږ فکر نه کوو چې پاکستان یا کوم بل هیواد باید پریکړه وکړي چې د یو خپلواک افغانستان د بهرنیو چارو پالیسي باید څنګه وي. د هند او افغانستان د اړیکو پریکړه باید د هند او افغانستان حکومتونه وکړي. موږ فکر نه کوو چې کوم دریم هیواد په دې کې رول لرلی شي. زه باید دا هم یاد کړم، هغه څه چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي انکشاف لپاره مهم دي، هغه تر کرښې د هخوا ترهګرۍ مخنیوی دی. هغه رول چې نورو هیوادونو دلته لوبولی، هغوی باید یوه د ځان ارزونه وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مسیر برابر کړي. د هند رول یو خلاص کتاب دی چې هر افغاني اغیزه لیدلی او احساسولی شي.
د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي کې له هند څخه غوښتنه سوې وه چې د افغانستان په ثبات او اقتصادي پراختیا کې لوی رول ولري. تاسو تر اوسه څه کړي؟
په تیرو 1918 کالو کې هند د افغانستان د انکشاف یو مهم شریک دی. موږ ورته مخه بیلابیل پروژې پلي کړي چې تر 2 بلیونو ډالرو زیات ارزښت لري. دوه کال وړاندې موږ د 1 بلیون نورو ډالرو ژمنه وکړه چې د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې ولګيږي. موږ ځینې لوی پروژې هم پلي کړي، لکه سلما بند، زرنج دلارام لوی لاره، د پارلمان ودانۍ او په ټول افغانستان کې تر 340 زیات ټولنیزې پراختیايي پروژې. موږ همدارنګه هوایی دهلیز پیل کړ او زه نن خوښ یم چې د هوایی لستر پرانستلو وروسته کال په کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 30% زیاتیږي. تیر کال سوداګري 1.14 بلیون ډالر و. په 2013 کې یوازې په 11 میاشتو کې تر دې زیات شو. مهمه ده چې هند له افغانستان څخه ډیر څه واردوي. دا سوداګري د تعادل د افغانستان په ګټه دی. دا د ترڅنګ د ظرفیت جوړونې په برخه کې موږ ډېرې پروژې پلې کړې. د افغان ځوانانو، محصلینو، دولتي کارکونکو روزنه، دا ټول ته په کتو موږ فکر کوو چې د افغانستان د اقتصاد او کارموندنې برخه کې موږ ډیره ونډه اخیستې ده.
What is India's stance on
لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هند لري څه دي؟ څنګه او کله باید ووزي او څوک باید داخله ډک کړي؟
Capacity building of ANDSF
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیت جوړونه ډیره مهمه ده چې د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره د ساتنې او د خوندیتوب پوره مسؤلیت واخلي. د امریکایي ځواکونو شتون د افغانستان او امریکا د دوه اړخیز تړون له مخې دی او د دې پریکړه به هم د دغه دوه اړخیز تړون له مخې کیږي.
ولسمشر ټرمپ ویلي په افغانستان کې د هند لګښت د امریکا د 4 یا 5 ساعتونو له لګښت سره برابر دی. تاسو څه وایاست؟
د هند انکشافي او اقتصادي پروګرام له افغانستان سره یو دوار خيزه پروژه ده چې د افغانستان او هند حکومتونه په اړه پریکړه کړي او موږ فکر کوو چې دا د افغانستان او افغانانو د سولې، ثبات، امنیت او ظرفیت جوړونې په برخو کې ونډه لري او موږ به ورته دوام ورکوو.
President Trump referring to a library.
ولس مشر ترامپ یو کتابتون ته اشاره کړې و چې هند جوړ کړي. دا کتابتون چیرې دی او څومره لګښت پر سوی؟
موږ د ځینو مهمو پروژو ساختماني کار کړی لکه سلما بند، د پارلمان ودانۍ، سړکونه او داسې نور. د دې ترڅنګ په افغانستان کې تر 360 زیاتې پروژې پلي کړي دي چې په هغې کې روزنیز مرکزونه هم دي چې هغوی ځینې کتابتونونه هم لري.
افغانز فیل مور کنیکټډ ود
افغانان له هند او هندیانو سره ډېره لیوالتیا لري. په هند کې د افغانستان او افغانانو لپاره احساسات څه دي؟
پیپل اف افغانستان ار موست ریسپیکټډ.
د افغانستان د خلکو په ډیلی په هند کې ډېر درنښت کیږي. د دواړو هیوادونو او خلکو ترمنځ ډېرې ژورې تاریخي اړیکې شته او دا له دې ښکاري چې زیات شمیر افغانان د زده کړو، سیاحت، درملنې او کاروبار لپاره هند ته ځي. زموږ خلک نږدې اړیکې لري او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ درنښت او لیوالتیا شته چې دا زموږ د اړیکو اصلي بنسټ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
او د هم د خبرونه یو مرکه. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو خبرې چې د دوشنبه په ورځ بیا پیل سوې دوام لري. دا چې روانو خبرو ته څومره خوشبيني پکار ده، سیاسي مبصر او د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا سویل.
امریکایان خوشبینه دي او د ترامپ نه نیولې بیا تر خلیلزاده پورې، بیا د خلیلزاده نه مخکې الیس ویلز چې دوه واره د طالبانو سره لیدلی وو، اتمن یو څه باندې پوهیږي چې موږ نه پوهیږو او د خوشبینۍ په مده ده چې سوله به راځي او طالبان به د افغان حکومت سره خبرو ته کېږي او د جنګونو ته به خاتمه ورکول کېږي. نو دا خبرې خلیلزاد بیا او بیا هم تکرار کړي دي او خو طالبانو باندې هم د ټولې دنیا نه فشار ده. نو یو څوک چې دا ټولو خواو سره په تماس کې وي ورته معلومیږي بهتره چې خبره کوم لوري ته روانه ده او داسې معلومیږي چې خبره ان شاء الله سولې خواته روانه ده.
بله مزاق صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشانو په داسې حال کې سره لیدلی دي او خبرې کړي دي، لا هم دوام لري چې طالبانو په وردګ ولایت کې دیوي غټي خونړۍ حمله مسئولیت منلې ده. دا د سولې روانو هڅو ته څه پیغام رسي؟ ولس دینه څه برداشت کولای شي او دوی باید څومره هیله ورته ولري؟
دا پرښتیا سره طالبانو ته خپل ډیر غټ مشکل به خلق کی، ځکه دوی په داسې جرمونو باندې چې خپل اعتراف وکي نو باید دغه جرمو جواب دوی وایي. مثلا کدی دوی جنگ د افغانستان له حکومت سره وي نو ولې په دې کې خځې او ماشومان او سپینګیری او ولې جماعتونه او ولې نور ملکی ځایونه په نخه کېږي او هلته خلکو ته تاوانونه رسیږي؟ دا به دوی دپاره ډېر مشکل وي.
د سټراتفورد کامنټري امریکایي خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته یوه کتنه کړې ده. که د افغانستان د سولې دپاره دغه روانې خبرې ناکامه شي نو دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردولي چې البته همدغه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نو اوس پوښتنه دا ده مزاق صاحب چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره دخالت یا پاتې کېدل خو د نړیوال تروریزم په ضد د پراخو عملیاتو یوه برخه ده. که چیرته امریکا دغه شرط د طالب استازو سره مني، فکر نه کوئ چې امریکا په خپله نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي؟
بالکل، زه اطمینان لرم چې ترامپ دا فیصله چې 5000 عسکر به راوباسي دا د حسن نیت د جوړېدو لپاره یو اقدام وو او یو وعده وه. په هېڅ صورت دوی لکه تاسو چې وویل د ملل متحد د قوانینو د فیصلې سره سم افغانستان ته راغلي دي، ناتو او امریکایي قواوې، او هلته به فیصله کېږي چې په افغانستان کې صلح وشوه، په افغانستان کې آرامي ده، افغانستان خاوره د بل ملک په مقابل کې نه استعمالېږي، او له هغه وروسته به دوی فیصله وکړي چې خارجي عسکر د ټول افغانستان نه وځي. کټالبان په دې باندې اصرار کوي چې ټول اختر ده اوزی او غنه ورسته دوی صلح کوي او خبرې کوي. زه ګومان کوم چې دا خبره به نه د افغانستان حکومت ورسره ومني او نه به ملل متحد راستول شي قواوی به ورسره ومني.
ډیره مننه مساق سب کوم ودان دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو څخه 10.9 میلیارد افغانۍ عواید ټول کړي دي. لیمینیزی په دې باره کې له کابل راپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګلاریبی وایي چې له 1994 کال راهیسې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو څخه 10.95 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. ښاغلی اریوبی د سه شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه عواید ټول د دولت خزانې ته اضافه شوي او یوازې د سږ کال په عوایدو کې 115 میلیون افغانۍ د روشن مخابراتي کمپنۍ لخوا نه دي ورکړل شوي.
او 115 میلیون د طلبات پاتې دي چې هغه یوازې د روشن شرکت سره دي. روشن شرکت تاسو ته معلوم دی یو 2002 قوي ضربې وخوړلې، انفجارات وشول، د څو تاوان ورته ورسېدلو. نو هغې په خاطر باندې دوی ژمن دي، دغه پیسې چې دي داسې نه دي چې دا پخوانه پاتې دي. دا پیسې هر وخت دوی ورکوي. اوس ژمنه کړې ده چې د 3 میاشتو کې انشاءالله موږ ټول دغه څومره طلبات دا خلاصوو.
خاغلی اریوبی زیاته کړه چې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو د شفافیت لپاره د ریئل ټایم ډیټا منیجمنت سیستم تدارکاتي پړاو بشپړ کړی او دغه پروژه د ملي تدارکاتو لخوا منظور شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر دغه سیستم پاړه ویل
یو کس د سل افغانۍ یو کارت واخستلو، دا کارت سپین کړلو، پیسې جمع کړلې. دغه سیستم لاس رسائی لري چې دغه ستاسو لس فیصده معلومی کی. کله چې دغه پیسې معلومې شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره حسابي کوو. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي. موږ به د خپل سیستم سره میچ کوو چې دغه کچیر ته پکې مشکل و کچیر ته پکې ستونزه و بیا ورته وایي چې نه، دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات یې راکړي دغه رقم دی، فرق پکې دی.
خو له شفافیت څخه د سار بنسټ بیا وایي چې د ریئل ټایم سیستم ځکه جوړ نه شو چې په جوړېدو سره د یو شمېر کسانو ګټې له منځه تللې. د دغه بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو څخه ټول شوي عواید شفاف نه دي او د ریئل ټایم سیستم هم د دې لپاره جوړ نه شو چې په دغه مالیاتو کې درغلي ترسره شي.
د ریئل ټایم سیستم جوړول تخنیکی او تدارکاتی موضوع نه و، بلکې یو سیاسي موضوع و. هغه هم د دې لپاره چې د یو شمیر کسانو ګټې د دغه سیستم په جوړولو سره له منځه تلې، نو ځکه دغه سیستم جوړ نه شو.
د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو د شفافیت په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس غنی د کابینې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی باندې تور لګیدلی و چې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو کې درغلي کړې ده. ښاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا یوې ځانګړې محکمې ته حاضر شو چې وروسته بیا برات واخیسته. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو او عوایدو کې شفافیت وجود لري. خو د خلکو د لا اطمینان لپاره به د ریئل ټایم په سیستم کې هم کار وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د شمالي او شمال ختیځو په نوو ولایتونو کې خلک د سالنګ پر لوی لارې تګ راتک کوي. مسافر وایي چې د ژمي پر وخت پر دغه لارې تګ راتک کې د مرګ خطر زیات دی. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د نورو کلونو په څیر سکل بیا د سالنګ پر لوی لار مسافر د تګ راتک پر وخت لستونزو سره مخ دي. دغه لوی لاره بشپړه خامه ده. د واورو له امله چې سرک یخ نیولې وي موټرې خوییږي او مسافر له خطر سره مخ کیږي. د دغې لارې مسافر وایي چې له سالنګ تیرېدل ورته د مرګ په بیه تمامیږي، ځکه چې د دغه 80 کیلومتره سرک په اوږدو کې چې بشپړ خام او یخ نیولې وي هیڅ ډول اسانتیا نشته چې مسافرو ته د پیښیدونکي خطر کچاره ټیټه کړي. تیره ورځ هم د سالنګ لار د واورې خوېدو له امله څو ساعته بند وه او مسافر په یخنۍ کې د لارې خلاصېدو ته منتظر و. د قندوز اوسیدونکی زاهد الله چې تیره ورځ یې پر دغه لار سفر کړی د سالنګ د لوی لارې په اړه داسې وایي.
تیره ورځ رالو په سالنګ کې مانې واوره ډیره ده، خو پاکه کړې هم ده، دواړه خوا واوره ډیره پرته ده، موټرې باربرې ولاړې دي. یعنی هغه کوم ساحه چې ورته ملخان وایي د هغې ځینه چین تړي تر ډېره پورې سالنګ ګولایګانې نام کته راکته کېږي، د اولنګه پورې تقریبا چین تړي موټرې، نو سخته ډېره ده. موټرې خوېږي، څو موټرې خوې شوې وي او خلک ډېر په ستونزو سره روان دي، مجبوره دي سو کی موږ رالو په ډېر سختۍ سره.
څو میاشتې وړاندې د سالنګ د لارې په اوږدو کې میشتو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د یوې ورځې لپاره دغه لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه او د دغه کندو کپر سرک د قیر کولو غوښتنه یې کوله. د خلکو مظاهره هغه وخت پای ته ورسېده چې له کابل څخه د فواید عامې وزارت مسؤلین ورغلل او د لارې د قیر کولو ژمنه یې ورسره وکړه. د قندوز یو بل اوسیدونکی شهاب الدین وایي چې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د سالنګونو د قوای کار لخوا یوازې څو کیلومتره سرک کې جغل اچول شوی دی.
تقریبا او بجیم د کابل حرکت را وکړو، د جبل سراج په سیمه کې ډېرې موټرې د واورې له خیدو له کبله پټې شوې. دغه راتګ له کابل تر قندوز 14 ساعته دوام وکړ، ځکه چې تقریبا 15 ساعته یا 14 ساعته د جبل سراج کې مونږ د لارې د پاکېدو په خاطر انتظار وایستو. معیار ته نږدې اسانتیا هم نشته چې هغه حد اقلغه معیار وي. سر لاره هم خرابه ده، 14 کاله وشو چې دغه لار په همدغه اندازه ده، او کار کوي هم نو کار یې تر پایه نه رسېږي او کارونه بشپړېږي نه. د یوې برخې سرک جوړ کړي نو دا چې بلې برخې ته هغوی اوړي د بلې برخې کار شروع کوي، د یوې برخې سرک بېرته له منځه تللی وي. همدغه شان د هغه چې موټرې هغه چې تجارتي موټرې دي او په هغه کې وسایل او یا خوراکي توکي کوي، دغه ټول هم د واورې کې پټې وي.
د شمال ختیځ او شمالي ولایتونو خلک وایي چې 12 کاله پخوا د سالنګونو لار قیر شوی و، خو دغه قیر 2 کاله هم دوام ونه کړ او بیرته سرک کندو کپر شوی دی. د سالنګ لوی لار د افغانستان شمالي او شمال ختیځ 9 ولایتونه له مرکز سره نښلوي او هر ورځ پر دغه لوی لار په زرګونو لوی او واړه موټرونه تګ راتګ کوي. د سالنګ لوی لار د هیواد یو له لویو سوداګریزو لارو ده، چې ای خانم، شیرخان بندر، حیرتان او واقینه بندرونه له مرکز کابل او نورو ولایتونو سره نښلوي. له مرکزی آسیا څخه د دغو بندرونو له لارې په زرګونو ټنه ګاز، تیل، خوراکي مواد او نور شیان افغانستان ته واردېږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او د هم نړیوال رپورټونه. د روسیې یوې محکمې د هغه امریکایي ضمانت ونه مانه چې د جاسوسۍ په تور باندې سوی دی. د امریکا ژ خبريال جیف کیستر په دې باره کې د رپورت را لېږلې دی.
پال ویلیان چې د برتانیا او امریکا دوه ګونې تابعیت لري او د امریکا په خوانی مرین دی، د دسمبر په 18 نیټه بند شوی وو چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې وویلې د جاسوسۍ اقدام کاوه او توقیف یې کړ. دغه ادارې په ویلیان باندې لګېدلې تور څرګند نه کړ. د پالن ویلن کورنۍ انویلې د بې ګنا دی. 43 کلن ویلن پرون د سه شنبه په ورځ په ماسکو کې محکمې ته حاضر شو، غوښتل یې له بند نه خوش شي، قضیه یې پرمختګ کوي، مګر قاضي د ده غوښتنه ونه منله. د محکمې نه بهر د ویلن روسي مدافع وکیل ولادیمیر ژربینکوف د محکمې څرګندونه ګټوره یاده کړله او وایي موکل ته موقع ورکړه چې خپل عرض وکړي او د ده په خلاف تورونه رد کړل. ژربینکوف په دې عقیده دی ویلن خبر نه و چې سری معلومات ورکړ شوي دي.
په دا دستیتو نفلش نسیتلی تچنی نکاپیتلی پول پولوچیل сведения, которые, как считает следствие, но она не считает, это действительно я подтверждаю, составляет гостайну. В действительности пол должен был получить от физического лица.
Пальта его ала я там драйв воркла шеве у че сири малумат по киву, а в дага ала по компьютер ке стималеги. Я указ че пальта малумат воркли у хага сири ну. Дага культури шаяну ау пал дарксатай по врас калисата воргалеву. داسې اوازې دي چې خای روسیا د ویلین نه د یوې وسیلې په حیث کار واخلي چې روسی ماریا بوتینا پرې خوشې کړي. دی د کریملین په لارښوونه د امریکا په محافظه کار سیاسي تحریک ته لار پیدا کړې وه او په دې کار یې اقرار کړی و. بوتینا په دې تور محکومه شوله چې په امریکا کې د یوې خارجي ایجنټ په حیث عمل کوو. کریملین دا نظر رد کړی چې ویلین د دې لپاره بندي کړی دی چې ممکن د بل بندي سره تبادله شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.